د آزادی میلمه.
سلامونه، ستړي مشي د آزادی میلمه پروگرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکواله او شاعره فرزانه زیار میلمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمرنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لسته. خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و؟ اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده؟ لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې ترې همدا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه په اړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړې مشي، مننه له دې چې وخت پرېښودو چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپلو زده کړو په اړه باندې راته ډېر ووایه چې مدلته که څه هم یادونه وکړه چې تاسې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي. د ښوونځي د نمړې ورځې په اړه درته ووایه چې چا ښوونځي ته وړې وي، شوق د زده کړو سره څنګه و. یو بل چای چې ما ستاسې په بیوګرافي کې وکتلو دا چې تاسې 12 کاله مکتب په ډېر کم وخت کې ویلی دی، د دې شوق علاقې په اړه مو راته ووایاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم. مشرم په ټولو کې لما څخه لویه نورونه خویندې نه وه. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه وه. یعنی بیخي یو جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر وو. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د 4 or 5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یو ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم په هغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یو ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساتري کوله. دلته په ساتري او پټ پټوني په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، او بخې دی پولې په سر باندې یو کتاب یې خېره. اوبه روانې دي بیالوه، او د دې بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب یې خېوه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیسته. بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم، نه پوهېږم. د پولې په سر پروت وم، ما راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړ. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي. بیا دله چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه، هغه ویل چې دې ما کتاب را نه پټ کړی ده، اوس دې ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم. زه تې دلته مې په ژړاګانو پیل وکړې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیما زده کړې له همغه کتاب نه پیل شوې. په همغه کتاب نیما مورخه وه، یعنی سره له دې چې مکتب یې تر دریم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب او زما د املا او د زده کړو پیل وه. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته. مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شمه، زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستل ولیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. مدیر راته ویلی وی چې ما هغه ته ویلی وایم زه په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله که تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده، وایم زده مې نه، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلي خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن په خپل په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و، نو نه پوهېږم چې دا به د څو سم کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کښېنوو. چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ یې هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کښېنوو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی کنه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې وایلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنی شپږ کاله مکتب مو وایلی ده؟
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړه او خدای دې وپېژندل لمونځ د زده کړه نور ته نه شي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي. که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به، یعنی ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، جلۍ مکتب څه کوي، یا بېلاري کېږي یا څنګه. خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل سم.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات، بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله پکې ډېر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. تاسو څنګه دې ته آمادګي نیوله؟
اصلي خبر خو دا و چې ما په لوړو صنفونو کې ډېر امتحان نه ده ورکړی. یو خو دا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړو صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ. لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، اوولسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و، چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هماغه څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی و، ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسي ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پروفیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بېرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره ومه. خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي، یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصر و. خو مقصد ښه و، نو ځان مې تېروه.
بیا د خوښې کوم مضمون دی و په جلا جلا د مکتب هم ویلې، خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاوې ستا کوم مضمون خوښېده؟
او بالکل، ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړم. نو ډېر علاقه به مې له دې دینی مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و. دا به مې ډېر زیات لوستله، او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه. د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات راباندې ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوندلیکو د شی به مې چې لوستل، دی به ډېر زیات خوند راکوه، یعنې ډېره به ورسره خوشحاله وم.
پښتو مو یاد کړه، فرزان جان پښتو مو یاده کړه چې دا پښتنه مېره نه شي. دا چې بیا ادبیاتو ته لاړې، د همدې پښتو مضمون سره شوق و که نه کانکور کې بل څه موضوع وایا کورنۍ انتخاب چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شئ یا دغه شوق؟
هو دا به هم درته وایم، دا به ستاسو ټول قصه وکړم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته ټول صنف په چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانی کاوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیسته ویلي، ویلي به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنې لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلي. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر می راغلی کنه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابیږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایم چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر ما واخیستله. په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چه نشته ورته، نو کانکور پر مهمه چی واخسته ری کانکور پر امتحان که نستمه. خو خیر چه پختنی مزده می و چه می نویزده، خصوصا پر ریاضیات و دوشانو بانده دیره نپویده لما، خود طور میکره لنو او پیجتمایی مزامینو، مثلا دینی مزامینو، ادبیات و موضوعاتو که بخوامه، خو چه می حل کرده و چه می نوزده کنه ده. خو واضح خبر ده چه کانکور که طول لسلوزو سر
مخوی.
کله چې نتیجه رو وتله، مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هماغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی وه. او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه وم، چې دا نو بیا ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای وه چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابه یم. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نه زړه و. مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې ووایې، څنګه به شي، اوس غواړي چې پوهنتون ووایي که نه، تعجیل اخلي که نه، خوشي کوي پرېږدي. یعنی دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلې و راتلې، که نه چې اوس سفتي نه هم وکړم پوهنتون کې، که نه. وروسته له هغې مې پلار راته ویلې چې دا ځه لور، سفتي نه هم وکړه، یو څو ورځې ورشه، بیا که چېرته نشو نه تللې، یعنې نه شوی تللی، بیا به پس له هغه نه تعجیل واخلې. وایم ښه، همداسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته، او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم،
ځکه
او کورمو لرې وه او ډېر ښار ته نه تللو، ډېره بلده نه وم. نو خیر پلان مې راسره لاړه، سبتې نام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم، په دې لاره کې م ډېره ښه بلده شوم، موټرو سره م بلده شوم. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې، پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم، زه وایي لور تکړه یې، همداسې زه او راځه، نو څوک دې څه کوي، ته خو نامختالایقه چلی، همداسې زه او راځه خپل درس دې وایه، چا سره کار مه لره. نو هماغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې، که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه
کړم. څو ساعته لاره وساسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه.
کرایه دی بیا څنګه کوله؟ دا مصارف د چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کې دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي. خو د چا خبره، یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې، که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړي یا ټکسي کې ځې،
پیسې اخلي. یو دا وي چې بس کې ځې، که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه، مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم، 5 روپۍ به مې ورکولې. او دې خوا ته به هم، یعنی داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي، مصارف یې ډېر نه شي. نو
کلم داسې شی وو چې پیسې درسره نه وې، پوهنتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته، لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي، یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم، دا درس وایم، دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به راسره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت، کنه دی هغه ډېر کم ماش و، ډېر کم ماش و، بی حده کم ماش و. مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورو خو ستا مصرف به درته درکوم، کنه داسې نه و. پلار مې نامخته خپل کار کوه، ښه و، ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، هماغه فیس هم ماته بس و، بیخي بس و. مګر دا واقعیت و چې پیسې به راسره ډېرې وي، ډېرې به نه، یعنی خپل مصرف په اندازه به راسره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرڅي نه کوله. یعنی هیڅ کله هم د مسولیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم، هیڅ کله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي موټر چې ډېره کرایه اخلي کنه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم. بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړو، تلم او راتلم. ټول به راته حیران پاتې وویدا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني، بس همداراشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بې وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلی وم یا خو دېخوا مې سات تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله، که نه په ما به شپه کېدله، نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خو د ورونو په اړه درته وایه، کورنۍ کې
همدې ډېر څه کې تېر شه چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته.
د کورنۍ په اړه درته وایه، خویندې ورونو په اړه درته وایه، تنه کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې، هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي، او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانې خو مې 15 خوراکانې دي، او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړ، ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په 11 کې وه، څوک په 10 کې وه، څوک په 9 کې وه، څوک 4 کې وه، او یوه خور مې اوس 3 کې ده، یوه بله په 6 کې ده، نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ده چې هغه شکر 10 کې ده اوس، او ټول یې په کور دي، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که په دل راته وایست، ځکه چې تاسو کلیوال ژوند کړی ده، خار مو هم کتلی، پوهنتون ته تللی یاست، هلته مو خار نجونو سره هم ناسته ولاړه کړی، بیرته په کلي کې د کور کارونه، بیا دنده، زده کړې، دا ټول کارونه، یعنی یو څه چې یو انجلۍ، یو افغان انجلۍ باید ولري، هغه کیفیتونه او وړتیاوې ټولې تاسو کې شته. بیا په کلي کې د دغه ډول نجونو لکه ساسي په څیر باندې، یا په ټولو کې هغه نجونې چې زده کړې هم کړې وي، او هغه د کلي کې مې وړتیاوې چې وي هغه موږ ټولې زده وي، د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي؟ لکه کورنۍ غواړي چې خپلو زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي، او که نه د دوی په اړه نظر بل څه ده؟
ډېره دقیقه نه پوهېږم، اګر دلته خلک پخوا به یې که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه، خو اوس بیا زده کړو ته ډېر ارزښت ورکوي. یعنی مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم، یو وخت چې زه پوهنتون ته نه تلم، که نه خو طبعا اول کې ډېر زیات مخالفتونه وه، ویلې چې نه دې ځي، بعده ده خلک خبرې کوي، دا ده هغه ده، مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ، پوهنتون ته لاړم، یا مې وظیفه واخیستله، یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم، زه یو څوک شوم، بیا ډېر زیات قدر ور شوم. اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم، بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی، یا استاد په خزای باندې کینوي، یا حتی د مشرانې ښځې دا توشک راته داسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته ما څنګ کې کینه، ما سره کینه، یا د تا خبرې راته ډېر زیات ارزښت لري. یا کله چې یوه فاتحه یو څه وي، هلته زه قرات وکړم، یا دین په اړه باندې وغږېږم، ټول راته ډېر زیات غوږ وي. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم، زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډېر شوی دی. یا د خپلې شاګردانې مې چې وي، شاوخوا راته راچرپېروي، وایي چې استاده مو ده، یا په دې واده کې که نه، یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو، تر ټولو ډېر ماته قدر راکوي. یا هغه څه رسم و رواج چې دی، که نه چای ورته راوړه، او قورمه ورته راوړه، دا وکړه وکړه، نو دغه موضوعاتو کښې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات.
د کار په اړه مو راته وایاست، سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ، شاګردان لرئ، نور په کومو برخو کې کار کوئ، او کارونه څنګه دي؟ عاید ورنه ترلاسه کولی شي؟ ښه عاید ژوند ورباندې چلیږي او که نه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم، د ماسپښین له خوا نه هلته ځم، او په شخصي مکتب اقره مدرسه کې استاد یم، هلته تدریس کوم، او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم، د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم، د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله، پښتو ژبې ته مې کار کوه، او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمنی کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم، او دوی ته یوې ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم، او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم. او دغه شکرونو کې مصرفه او نور خپل لیکنې
کوم. دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
خو د چا خبره ټول ورځ بیکاره نسته، نو د کور کار ډیر نه کوم.
اې دی خدا
خدا زه ناراضی یم. ولې نه هو اوس پر ډیر مو ژوند ډیر بدلون کړی دا، او ډیره ترې خوشاله یم.
فرزانه جان، د پښتو کامن وایس په اړه ته وایا، د دې کارونه څنګه دي؟ تاسو څنګه کار کوئ؟ څنګه پښتو غږونه ثبتوئ؟ دا سیستم څنګه د کلانډو کې راته وایي؟
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوې ده، او دا د پښتو غږونه ثبتوي، د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې، او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي. یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده، تر څو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی دی، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي. یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ یا ساعته کار ثبت شوی ده. یعنی دغونه ساعته جملې ورته ثبت شوې دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایید شوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي، چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي. یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلېږي.
ښه ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغییرات او تحولات راغله و نه توانېدي. داسې هیله مند دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیلې چې تل لري هغه ته ځان ورسوي؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه په کابل پوهنتون کې استاد شم. ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم، او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم، هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوې پوهنتون ته ولاړم، او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه، او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې. حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه، ماسټرۍ ته مې امتحان ورکړه، چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوه چې کابل پوهنتون ماسټرۍ ته هم بریالی شم. او په ماسټرۍ کې هم 3 سمسټره مو ولوستله، چې په 2 سمسترونو کې زه اول نمره وم، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټرۍ مو په نیم کې پاتې ده.
هیله ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي، چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسیږم.
ماسټرۍ مو په نیم کې پاتې ده.
هو، ماسټرۍ مو 3 سمستره ولوستل، او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پانتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دی پانتون کې، هغوی ستنې شي، تاسو استاد شي، او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پانتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت دې راکړو، خبرې دې وکړې، را سره پروګرام کې دې را سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان نجونې برته زده کړو ته ستنې شي. ډېر مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپل پروګرام کې مو خپل خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو،
ښه وخت. مخه مخه.